السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي مثلث او ومه ورځ نن یکشنبه ده د مرغومي اجدي 13 د جنوري میاشتې 19 د خبرونه په خبرونو پیلو د ناروی د کډوالي شورا مشر وی افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی یان ایګلند پرون شنبه پر خپل اکسپن لیکلی چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې د خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. شغله ایګلند ویلي پاکستان اتلکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلی او ایران هم د 2 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان د ګاونډیان داسې وخت د کار کوي چې افغانستان کې وار مخه 2 میلیون خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اقشناس تېره شپه پر خپل اکسپن لیکلي چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا پوخونی سیاسي مرستيال بل اخره تر لاس ورځو روسه د کډوالو او رستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپل دنده پایل کړه. د طالبانو مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل اکسپن لیکلي چې مولوي عبدالكبير د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وزارت کارکونکو ته معرفي سو. مولوي کبیر د طالبانو د مشر ملا هبت الله خنزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان شوی وو، خو هغه شاوخوا لاس ورځو روسه د دنده پایل کړه. راپورونه وایي چې مولوي عبدالكبير د ریاست الوزراء له سیاسي مرستيالي تر ګوښه کېدو یو اونۍ وروسته هم خپل دنده مخته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوالو وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پوخانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11 په کابل کې په وزارت کې دننه په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. د امریکایي وی محکمې سی ان ان تلویزیونی شبکه هغه پوخونی اسکر ته د 500 میلیون ډالر او جریمې په ورکړې مکلف کړ چې افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لږونه زره ډالر اخیستي او لالهان د افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته چولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې د وی امنیتي کمپنۍ مشر دی د طالبانو له بیا وکمنیدو وروسته یې لګڼو افغانانو سره امریکا ته په تلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی ان ان په دې خاطر د حیثیت د ایادې دعوه کړې وه او دا شبکې سو کړې و چې د کار ته د تور بازار نوم ورکړی وو. په فلوریدا ایالت کې یو منصفه پلاوی وړ مبرز سی ان ان په دې قضیه کې پړ وباله. سی ان ان که څه هم د زاکری یانګ د نوم بدلولو تور رد کړي، خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکری یانګ کار ته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیماني وشوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکیانو په وژنه تورنه کړې. لوڅو اونۍ راهیسې د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشتې روانې دي. د فرانسې خبري ایجنس راپور له مخې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې شنبه په ویلامه کې ویلي چې ترکیه یو ور بیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه په نشه کړې او په دغه برید سره څلور ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلې هم د ترکیه د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د لږ دریو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. خو ترکیه بیا د کوردستان د کارګرانو د ممنوعه ګوند پی کی کی اړوند د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له څلورو لسیزو راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2014 د کال راهیسې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ایس ډی اف پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. دا د 2021 د کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د دوړو مشرانو ترمنځ لومړی کتنه ده. د السیسی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږي غوښتنه هم وکړه چې د ځنډیدلو پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره د لارې یوې هر اړخیزې نقشې ته زمینه برابره کړي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. اخراج از چند طرف، پاکستان، ایران و تاجیکستان،
حرف از مهاجران افغان است. در این مثلث بیشتر می‌پردازیم به حال روز مهاجران در پاکستان و تاجیکستان. شمار مهاجران بازگشته یا اخراج شده به افغانستان رو به افزایش است و بسیاری از این افراد با دست خالی و امید کم به زادگاهشان باز می‌گردند. زمستان استخوان‌سوز افغانستان چالش دیگه‌ای برای خانواده‌هایی است که پیش از این هم با بی‌خانمانی و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کردند. از شما دعوت می‌کنم که تا پایان این بحث ما را همراهی کنید. گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع از نزدیک دنبال کرده، و میوان علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، که از طریق اسکایپ مهمان ما است. خوش آمدین. خب طاهر، میدانیم که چند پیش تاجیکستان ده ها مهاجر افغان را اخراج کرد. بیشتر در این مورد بگو با ما.
یکی از مروتهای تازه اخراج نیمه دوم ماهی گذشته بود و تنها در ماه دسامبر، اونگونه که ما میدونیم، مقامات تاجیکستان نکمتر از 40 نفر از پناهجوی افغان را از تاجیکستان اخراج کردند و از این میان بیشتر از 30 نفر آنها مقام پناهندگی داشتند، که این کار حکومت تاجیکستان مخالف تعهدات بین المللی است و هم مخالف قانون های بین الملل. و اونگونه که ما میدونیم، مقامات سازمان های حامی حقوق و حامیان حقوق گفتند که این اخراج بدون کدام یک جریان قانونی و صورت گرفت و معلوم هم نیست که چرا بعضی از این افراد را تا به مرز تاجیکستان بردند و به دست مرزبانان در طالبان سپردند. این هم در حالی است که بسیاری از این مهاجران، یا بگیم که پناهندگان، از ترس طالبان به تاجیکستان گریختند و حامیان حقوق هم گفتند که این کاری که تاجیکستان کرد خیلی ظالمانه و بی‌رحمانه بود. و اونگونه که گفتم، در عموم تا در 3 ماه تقریبا 50 شهروند افغانستان را از تاجیکستان اخراج کردند.
خب در مورد واکنش ها و عکس العمل ها هم بیشتر صحبت میکنیم و ما اجازه بده بریم سر بزنیم به پاکستان. جناب افغان، تا جایی که من جستجو کردم، بر اساس گزارش ها پاکستان هم حدود 800 هزار افغان را از اواخر سال 2023 تا حال که گپ میزنیم اخراج کرده، و شما در جریان هستین که سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به تازگی گفته که پلیس پاکستان خواستار خروج افغانهای با اسناد و بی اسناد از اسلام آباد و راولپندی شده. این درست است؟
اولتر از همه من سلام های خود را خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما تقدیم می دارم. دوست عزیز، برادر محترم، یک تعداد خبرها را که من میبینم خلاف امی حقیقت است، چون ما خودم اینجا در اسلام آباد اینجا ما شورا داریم، ما تقریبا به هزارها فامیل با ما ثبت هستند، ما با همه به تماس هستیم و همه روزه هر مشکلی که پیدا میشه برای ما راپور میآید و ما به جایی که ارتباط داریم امی مشکلات میرسانیم. تا فیل حال تقریبا امی بعد از امی اول جنوری سال 2025 تا اندازه مشکلات زیاد شده و گرفتاری مهاجرین زیاد شده. تا جایی که من معلومات دارم، در سال 2025 یعنی در 15 روز گذشته، به تعداد 300 الی 350 مهاجر افغان، و هم که تمامشان اسناد نداشتن و کاملا بی اسناد بودن، به افغانستان دیپورت شدن. اسناد مطلب ما که ویزا، پاسپورت و امیر راجستر پلیس است، با وجودی که همگی در سازمان ملل یا در یونیسیار ثبت بودن، همگی توکن دارن، کیس دارن، کیس نمبر دارن، ولی متاسفانه من نمیفهمم که چرا بعد از شروع سال 2025 در حدود 350 نفر مهاجرین به افغانستان دیپورت شدن، ولی کسانی نیستن، همگی بدون ویزا بودن، کسانی نبودن که ویزا داشته باشن و دیپورت شده باشن. این خبری ده که شما گفتین که سفارت افغانستان در پاکستان نشر کرده، من موافق نیستم، چون ما که اینجا میبینیم هیچ کس، حتی امروز پلیس آمده بودن در حدود 2 ساعت پیشتر یا 3 ساعت پیشتر، کسانی که ویزا داشتن ویزیشان میدن، بسیار به احترام و بسیار به یک وضعیت خوب دوباره میرفتن. یعنی مطلب کسانی که ویزا و اسناد دارن کدام مشکلی فعلا ندارن و کسانی که از ویزا ندارن و بسیار زیاد مشکلات دارن، حتی تو ما فامیلای را داریم که اولادایشان مانده، پدر و مادرشان را برده چون طفلکش بیرون بوده، پلیس آمده بردیشان و طفلکشان تنها مانده، یا مثلا کلان خانه را بردن، یا مثلا از خواهرای ما را بخش اوناس بردن دیگه، ولی کسانی که اسناد دارن کسی را نبردن.
تشکر از این. خب در مورد این کارت های اقامت و اسناد مهاجران هم اصطلاحات هست مثل پی او آر و ای سی سی و اینها که میشه بیشتر در جریان این برنامه از شما بشنویم، برای شما را از مخاطبان ما شاید جالب باشه که شما توضیح بدین. خب در مورد این قصه مهاجران که از تاجیکستان اخراج شدن، هرچند خود گفتی که مقامات یا نمیتونن گفتن که چرا اخراج شدن یا دلیلش حداقل تا حالا به شما نگفتن، درست است این؟
در اکثر وقت مقامات هیچگاه سبب های اخراج پناهجویان افغان و شهروندان افغان را از تاجیکستان اعلان نمی کنند. فقط در یکی از پرونده های آخر، قضیه های آخر، یک دختره که بود که از تاجیکستان همراه برادر و خواهرش اخراج شد، گفتند که ایشان هم کارت پناهجو داشتند و هم ویزه تاجیکستان که مخالف به قانون های کشور است. در دیگر پرونده ها اکثرا مقامات میگویند که اونها مهاجران افغان قاعده های اقامت در تاجیکستان را رعایت نکردند و یا مثلا غیر قانونی به کار مشغول شدند یا مثلا به کدام یک قانون شکنی خورده. سبب های اصلیشون هم همین است که یعنی قاعده های اقامت را رعایت نکردند، اما آشکارا واضح هم نمیگویند که کدام قاعده اقامت ویران شده است و مثلا پناهجوی افغان چی کار کردند. و تا کنون از این 40 نفر یا بیشتر از 40 نفری که ما راجع به اونها خبر داریم، هیچ معلوماتی رسمی نیست که چرا اخراج شدند و سبب های اخراجشون هم چی بود. فقط این را میشنویم که میگویند 50 یا 40 نفر از مهاجران افغان از تاجیکستان بنابر رعایت نکردن قانون بیرون شدند. دیگر بیشتر از این در تاجیکستان پیدا کردن معلومات راجع به سبب ها و عامل های اخراج پناهجویانی که خودشون محتاج برعکس برای جای امن جستجو کرده تاجیکستان آمدند و اونها رو برمیگردونن، هیچ اطلاعی هم نداریم و متاسفانه ما هم هر قدر سعی میکنیم که سببی اونو به دست بیاریم، از مقامات تاجیکستان متاسفانه پیدا کردن اطلاع سخت است.
مقامات طالبا هم در دسترس نبودن، ما پیوسته با اونها در تماس شدیم که یک چیزای اگر در این مورد به ما بگوین، اما در دسترس نبودن. به هر حال تا جایی که ما جستجو کردم این خبر واکنش های زیاد هم به همراه داشته که میشه بیشتر با ما بگوییم، مخصوصا کاربران شبکه های اجتماعی به این موضوع پرداختن و گفتن که مثلا یادآوری کردن از جنگ های داخلی تاجیکستان که در اون زمان هزاران یا تا گفتن ده ها هزار تاجیکستانی به افغانستان پناه برده بودن. خب یک کمی اگر کوتاه به ما بگویی که چی واکنش های داشته در داخل تاجیکستان این خبر؟
این قضیه دختری بود که یک دختر افغان چندی پیش با نشر یک ویدیو شکایت کرد که شوهرش به او ظلم میکند و اجازه نمیده تحصیل کند و کار بکند، و مقامات تاجیکستان بعد از دو روز بناش یک خبر و گزارش گفتند که ایشان با شوهرش مشکل داشته است و این مسئله بررسی می شود. اما بعد از چند روزی دیگر، بعد از تقریبا دو هفته، معلوم شد که مقامات این دختر همراه برادر و خواهرش بردند و مرز تاجیکستان به گذرگاه پنج و به اون طرف افغانستان به دست مرزبانان طالب سپردند. و او خودش به ما گفته بود که ما گریه و التجا و زاری من کسی اعتنا نکرد و فقط گفتن که به ما چنین فرمان دادن که ایشان را از تاجیکستان اخراج کنید. و سبب اخراج هم به قول خود اون دختر این بود که هم کارتی پناهجویی داشته است و هم ویزه تاجیکستان که به قول مقام تاجیکستان غیر قانونی است و نباید این گونه میشد. و این پر قضیه در تاجیکستان و بخصوص در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد برانگیخت و مردم زیادی رو به خشم آورد و به خصوص مثلا در صفحه های رادیو آزادی بخش تاجیکی ما شرح بسیاری گرفتیم که مثلا یکی می نوشت که ایشان از دست طالبان گریختن آمدند یا که مثلا از دست ظلمی کلام کسی دیگر، اما بازم مقامات تاجیکستان هیچ اعتنایی نکردن به این همه و اونو بردن به دست طالبان سپردن و تفاوت بین اینها نمیبینیم. نوشته بود که از کاربرا و کسی دیگر هم گفته بود که این بسیار رفتاری ناعادلانه نسبت یک همزبان و کسی است که جای امن جسته و آمده است و در زمان جنگ داخلی در سالهای 90 که 5 سال ادامه کرد جنگ ویرانگر، بیشتر از 3000 از پناهجویان تاجیک به افغانستان رفتند و یک کس هم اشاره کرده بود که افغانستان در این 5 سال یا 4 سال بیشتر از 100000 پناهجوی تاجیک را جای داد و کسی را از اونجا اخراج نکردند. اما تاجیکستان به قولی که نتوانست یک دختری مظلوم را در قلمروش اجازه بدهد و جای بدهد که اینجا زندگی کنه.
و حالا به اساس برخی از آمار دیده میشه که بیش از 10000 پناهجوی افغان در تاجیکستان فعلا حضور دارند، درست است؟
بله، باید این را هم گفت که یگانه کشوری که در آسیا مرکزی پناهجویان افغان را میپذیرد و حقی پناهندگی میدهد به گفته سازمان ملل فقط تاجیکستان است و بنا به آمار رسمی بیشتر از 10000 از پناهجویان افغانستان یا شهروندان افغانستان که در تاجیکستان پناه بردن در کشور زندگی میکنه.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. از سازمان ملل متحد یادآوری کردی که واقعا سازمان ملل متحد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در این مورد چی گفته؟ جناب افغان، بیاین کمی در مورد چند اصطلاح یا عبارت گپ بزنیم و ایره شما توضیح بتین برای برخی از مخاطبان ما که یکی مثلا کارتای POR هست یا Proof of Registration یا مو گواهی ثبت نام و دیگه ACC هست که افغان سیتیزن کارد هست. این POR که تا جایی که ما دیدم شروع شد توزیعش در سال 2006 بیشتر توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان. چه قسم کارت ها هست و به کیها داده شده؟
کارت POR یا Proof of Registration کارت هایی هست که در سال 2006 شروع شده و تقریبا به 2,150,000 در اوائل به 2,150,000 مهاجری داده شده و اکثر این کسانی بودن که از سال 1980 بعد از هجوم اتحاد جماهیر شوروی به پاکستان رفته بودن. فعلا در حدود 1.3 الی 1.5 میلیون نفر کارت POR دارن و فعال هستند. و کارت های ECC که هستن در سال 2017 شروع شده. کارت های POR را یک نقطه از پیشم فراموش شد، از طریق UNHCR با کمک دولت پاکستان به افغان ها داده شده و کارت های بسیار معتبری هستن چون بایومتریک شدن، یک چیپ دارن و توسط کسانی که کارت POR دارن بسیار براحتی میتونن که به اساس این کارتشان اولادایشان در مکاتب درس بخونه و یا از کسی از وستر یونین استفاده بکنن یا سیم کارت بگیرن و یا خانه به کرایه بگیرن.
و اینا تحت پوشش یا حمایت UNHCR هم هستن، درست؟
100% این کارت از طریق UNHCR هستن توزیع شده. این کارت به کمک UNHCR تحت پوشش UNHCR به افغانها توزیع شده و تقریبا کسانی که کارت را دارن تا 31 دسامبر 2023 آخرین تاریخش بوده، ولی به شکل ولی باز هم تمدید شده، فعلا تا 30 جون 2025 تمدید شده. بسیار کارت معتبر است و با UNHCR بسیار ارزش داره و کارتی است که کسانی که کارت را دارن بسیار سهولت های زیاد است برشان.
یعنی این کسانی که POR دارن در پاکستان در معرض خطر اخراج قرار ندارن، درست است؟
برای فعلا قرار ندارن چون تا 30 جون 2025 این کارتا تمدید شده از طرف خود UNHCR و دولت پاکستان.
خب ACC رو گفتین که توزیع شروع شد از سال 2017، بیشتر به ما بگوین که چه فرق داره با PUR؟
در سال 2017 کارت‌های ECC را توزیع کردن. این کارتی که توزیع شده کارت ECC از طریق نادره پاکستان است. این زیادتر یعنی صرف تحت پوشش دولت پاکستان است، زیادتر یونیسیار یا را سپورت نمی کنن. در عمومیات سپورت می کنن ولی مانند PUR سپورت نمی کنن. یه کارتی هست که فقط مهاجرانی که بودن، مهاجران سابقی که بودن که فرق داشته باشه با کسانی که کارت PUR دارن. قسمی که من گفتم، کسی که کارت PUR داره از وستر یونین استفاده کرده میتونه، سیم کارت خریده میتونه، خانه را به کرایه گرفته میتونه، ولی کسانی که کارت ECC دارن این سهولت ها را ندارن. فقط کارت ECC یعنی افغان سیتیزن کارت، این کارت ها صرف مهاجرینی است که هویت از وار معلوم بکنن کدام سهولت های بیشتری
ندارن. کارت شهروندی افغان یا افغانستان است که همونطور که شما گفتین فقط تثبیت کننده هویت افرادی است که در افغانستان زندگی میکنن.
تقریبا 880,000 افغان از کارتای ECC دارن.
خب کسایی که پس از 15 آگست 2021 فرار کردن رفتن به پاکستان که گفتم میشه بیش از 600,000 افغان در بیش از 3 سال گذشته رفتن به پاکستان، اونها آیا همین کارتای ACC رو دارن یا هیچ کارت ندارن یا ویزا دارن؟ در مورد از اونها اگر کم به ما بگوین.
کسانی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن، اونها نه کارت ACC دارن و نه کارت PUR دارن. یک اتو من گفتم میدارم، در عمومیت تا جایی که من معلومات دارم شاید یک 60% یا 70%، 65% به ویزا آمده باشن. دیگر ها اصلا هیچ اسنادی ندارن، فقط ایجا آمدن ثبت یونیسیار هستن. و کسانی که به ویزا آمده بودن اکثرا نتوانستن نظر به مشکلات اقتصادی که داشتن که ویزا های خود را تمدید بکنن. ویزا ها تقریبا اکسفایر است، یعنی مطلب یک از ایتو یک 30% یا 40% افغان هایی که بعد از سال 2021 آمدن شاید ویزا داشته باشن، دیگر ها همگی بی ویزا و بی اسناد هستن. صرف ثبت یونیسیار هستن و توکن یا کیس نمبر یونیسیار دارن.
پس وقت حکومت پاکستان میگه که ما مهاجرین که فاقد اسناد اقامت هستن اونا را اخراج میکنیم، منظورشان بیشتر امی مهاجرین هست یا مهاجرین دیگه را هم در بر میگیره؟
کسانی که ویزا دارن، اصلا ما بسیار واضح گفتم میتونم یک تبلیغات غلط صورت گرفته، کسانی که ویزا داره تا هنوز هیچ نوع تحت آزار و اذیت پلیس قرار نگرفته، صرف کسانی گرفتار میشه و اخراج میشه که ویزا هایشان اکسپایر شده و ویزا ندارن. و اصلا به می کسانی که ثبت سازمان ملل متحد و یا یونیسیار هستن به او به اونها هیچ ارزشی نمیدن دولت پاکستان یا کشور پاکستان، چون میگوین که ما برشان میگیم که ما خود ثبت هستیم، میگه ما قرارداد سال 1951 که بین المللی مهاجرت امضا نکردیم برای ما ارزش نداره. ما خودم چندین بار با یونیسیار به تماس شدیم و تماس هستم و ما هم بسیار کوشش میکنن، ولی متاسفانه که هنوز کامیاب نشدن که مشکلات مهاجرین را حل بکنن.
تشکر از این. اما ما با برخی از مهاجران در پاکستان که صحبت کردیم، اونایی که بازگشتن یا اخراج شدن، برخیشون گفتن که حتی مثلا ویزا داشتن، اسناد هم داشتن، اما اخراج شدن. به هر حال روایت ها در این مورد متفاوت است. تشکر از این که شما در این مورد توضیح دادین جناب افغان. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. خب گپ از UNHCR شد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان. در مورد اخراج پناهجویان از تاجیکستان چی گفته UNHCR؟
باری اول هم نیست، چندین بار است که UNHCR از حکومت تاجیکستان تقاضا میکند که بازگردانیدن پناهجویان افغان و شهروندان افغانستان را فوراً بس کند، چون مخالف به معیارهای بین المللی است و هم مخالف به تعهد تاجیکستان که گفته است به پناهجویانی که از کشور تهدید به جان آنها صورت میگیرد یا که جای اقامتشان مثلا در کشور خودشان امن نیست، وعده داده است که به آنها پناه میدهد بر اساس قوانین بین الملل. و یونیسر در همین پرونده‌های آخری که بود از حکومت تاجیکستان خواست که فوراً به این کارش خاتمه بده، چون به گفته یونیسر اونهایی که اخراج شدند مردان بودند و طوری دوستمون هم از پاکستان گفت مثلا نانآوران خونه بودند و در تاجیکستان اعضای خانواده‌شون فرزندان خردشون میمونند و دستنگر و پایبندی کسان دیگر میشوند. از این روز سازمان ملل هم گفته است که تاجیکستان باید بر طبق تعهدات بین المللی خود عمل کند و به اخراج مهاجران افغان، پناهجویان افغان از کشور خاتمه بدهد.
و این چیزی است که مقامات سازمان ملل متحد همونطور که بیشتر جناب افغان هم گفتن بارها از حکومت پاکستان و دیگه حکومت های کشورهای منطقه خواسته که روند اخراج مهاجران را متوقف بکنن، که معلوم میشه می به درستی عملی نمیشه. خب یک نکته دیگه که شاید جالب توجه باشه این است که اخراج افغان ها از پاکستان موجب جدایی خانواده ها شده، که تا چند لحظه دیگه میشه بیشتر از جناب افغان هم بشنویم که شما که از نزدیک موضوع را دنبال میکنین چی چیزهای بیشتر دارین که با ما بگوین. ما که با برخی از افغان ها صحبت کردیم، مثلا کسایی که اخراج شدن گفتن که از عین خانواده چند نفر مثلا ماندن در پاکستان و چند تن دیگر فعلا با ناامیدی در افغانستان زندگی میکنن که در یک بستر نوشتی بسر میبرن. بین بخش از این مصاحبه را ببینیم و زود برمیگردیم.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزه داشت، اونا در ماندن در پاکستان ما را در موتر بالا کردن و آجی کم بردن با دیگه خانمایی که ویزه نداشتن. یک شب و یک روز در آجی کم ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن. کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد و یا در مرز نمیتونه که با امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
خب جناب افغان، این روند اخراج چی تأثیر داشته بر وضعیت انسانی مهاجران به ویژه زنان و کودکا، و آیا موارد از جدایی خانواده ها را شما دیدین، شاهد بودین؟
اول خبرتان بگویم که یک تاثیر بسیار منفی داره، چون همگی اگر که خرد است، کلان است، جوان است، خانم است، طفل است، همگی در حراس هستند. حتی در واتساپ گروپ ها که یک پلیس میاد به خانه خودم، بسیار یک وحشت به وجود میاد و همه میگه که پلیس آمد، پلیس آمد. اگر پلیس از سرک هم تیر میشه، اگر پلیس به پشت سودا میره، در بازار هم میگرده، همه یک حراس پیدا کردن. حتی طفلک ها مکتب نمیرن، گفتن اگر ما مکتب بریم پدر و مادر ما را نبره، یا شما را نبره، یا ما را از مکتب نبره. و ما خودم در این شهرک که ما زندگی میکنیم به نام مولتی گاردن، B17 مولتی گاردن، دیجا تقریبا 2000 افغان زندگی میکنه. اینجا اکثرا فامیلای هستن که مثلا فامیلای هستن که سرپرست خانهشان بردن و یک خانمشان با یک دو طفلشان مانده. حتی فامیلای هستن که طفلشان بیرون بوده و پلیس آمده پدر و مادرش برده، یک طفل که هیچ، یک طفل 5 ساله یا 8 ساله یا 6 ساله است پیششان مانده و فعلا در خانه همسایه‌شان زندگی میکنه. بسیار در حالت و در وضعیت بسیار خراب قرار دارن. یعنی مطلب همگی در وحشت است، همگی کسانی که حتی اسناد دارن، ویزه دارن، در وحشت هستند. یک چیز را شما بیشتر یاد کردین که یک داد افغان ها گفتن که ما ویزه داریم، ولی یک چیز ما بسیار به زمانت گفتم میتونم، کسانی که ویزه دارن از پاکستان اخراج نشدن. یک تعداد افغان ها برای ما میگن که ما ویزه داریم، اسناد داریم، ما را گرفتن. وقتی که ویزه خود روان میکنن ویزهشان اکسپایر شده. یک تعداد افغان ها فکر میکنن که به ویزه آمدن و ویزهشان که هست اونمو ویزه کار میکنه تا سالهای ساله. ولی متاسفانه همه ما و شما میفهمیم که وقتی ویزه اکسپایر شد دیگه معنی نداره. هم یک تعداد افغان هایی که به شما گفتن اگر شما پرسان بکنین که ویزه تان نشان بدین، چون اسناد ویزه است دیگه، چیز اسناد شده نمیتونن. اسناد پاسپورت است، ویزه است و راجستر پلیس است. هیچ افغان را کسی به من نشان داده نمیتونه که ویزه داشته باشه، ویزهش والید باشه، اکسپایر نشده باشه و در پلیس راجستر باشه، پاسپورت داشته باشه، از پاکستان اخراج شده باشه. متاسفانه کسایی که اخراج شده ویزه شان اکسپایر شده، از پاکستان اخراج شده. ولی بازم یک کار درست نیست، چون افغان ها به یک طمع و به یک توقع به پاکستان آمدن، به کشور همسایه آمدن که در می 40 سال از مهاجرین افغان میزبانی کردن. ما ایره بسیار واضح میگویم که همگی شکرگزار است باید باشن ولی یه آپریشن‌ها یا یه عملیات آخریشان هم افغان ها را جگرخون کردن، فامیلا، تفلا، کلانا، خانما. باور به خدا کنین که من خودم فامیل ما ویزا دارم، اسناد دارم، فامیل دارم. وقتی که اوازی پلیس میشه بدها فامیلا یا خانما یا تفلا همگی میان به خانه ما و خانه ما پر میشن که اینم بخواب پلیس آمده اگر ما را از خانه میبرن دیگه. این یک جنجال های بسیار کلان دیگه روان است. مهاجرین بسیار در یک حالت خراب، بسیار در یک حالت استراری یا جدی زندگی میکنن.
پیام شما چیست جناب افغان و جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری در خصوصی بحران انسانی و چه انتظارات دارین شما خودتان؟
ما از سازمان ملل متحد و تمام ادارات بین المللی ما فقط میخواهیم که چون یگانه امید افغان ها مهاجرین افغان ملل متحد است، یونیسیار است، حقوق بشر است، سفارت های خارجی است. ما فقط در عمومیت یک خواهش داریم که به خاطر انسان بودن، به خاطر که افغان ها دیگه امید ندارن، کسانی که در اسلام آباد هستن یا پاکستان هستن و وطن خود ما اعلا کردن اینجا آمدن، فقط یگانه امیدشان ملل متحد است، یونیسیار است. و ما فقط تقاضای همه گینمی است که از امی حالت جاری و از امی حالتی که فعلا سر افغان ها روان است که به شکل از اشکال گرفتار میشن، فامیلشان میمانه یا اولادایشان میمانه یا خودشان میمانه، امیره باید مشکل حل بکنن با دولت پاکستان.
بسیار تشکر از شما جناب افغان. چون وقت ما تمام شد ناگزیریم برنامه را هم به پایان ببریم. تشکر از شما میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی بساز. تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
تاسو له پیغامونو
مجله د فرا او لس اس خش د غز موږ د وبو مدیریت کلستان ته ګده بعد دغه ته جدي پاملرنه وکي چې دا وبو ډیر کښته سوی دی. وصل شل سلولاس متر پایپ خوري د دبر مخ په پورته د یرات دبر کلستان په مور بوتاته کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دی. بل کوچیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، د بوسچتان لري.
موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راوړی موسره تر وس پورې کوم کار نه ده سوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدې تر ور پورې چارواکو ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري د کلي اوسیدونکی یم. په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. کومه دفتر ته چې وصل دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه یې راڅخه ګرځولي دي. په ادا موسسه کې کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړې و مې ورسته مراپور. نن له یو داسې انسانه خبرې چې د تیر کال هر اونۍ کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. د لاس انجلس په وروژنه بوختیا غالوته کې هم درپیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکی او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي. خدای نتیجه هم نه ده ورکړي. چین کې د باورین خار له نړیوال فیسټیوال هم خبرې کوي چې مجسمې میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې له تراشلې واورو جوړېږي. خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نه سړېدونکو غوسه تیره ونۍ د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تند ټرینډونه، لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلېدل چې غوښتل یې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکړي.
تحریم ای تین و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوه خوشبینی بسیار ساده خود بود. و ما در دوی طالبان و دستان فرق نداریم. طالبان دیوه خانه پر خز بانده بندیز لگوانه دی دوی غالی پر نران بانده پر سپورت بانده بندیز لگری.
دنجونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب لار و لاری کمپین نشی. ندا چی در کرکت لوگو تا قربانی شی.
در کرکت کم لاتر بانده در پیتیشن امزاگانی د 2000 اوخت دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بدلی. خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څېری تر څنګ ملاله یوسفزۍ هم ګډون کړی وه چې یوه پېژندل شوې څېره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوې وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړې وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه 9 کسان د سلفیت او 2 کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلي دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهندۍ ته ارتقا کوله.
مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي، بېلابېلې مقالې لیکنې تعلیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفقول دا ډېره فاجعهداره او ډېره خوښونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپل اوربند او د بندیانو د تبادلې فایل طلبي به غزه کې عام مخالفو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو بندي عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبي افریقا د سپورت د وزیر او د فوزي کوفي په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافي لوبو لغوه کولو غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافي د روانو لوبو لغوه کولو غوښتنه رد کړه او دا یې د افغانانو یوازنۍ خوښي وبلله. خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستانه غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار یې ځان ته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوال وپارول، تر دې چې راشد خان خپلو مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاده کړه. ورپسې د شکریا بارکزی، شینکی کډوخیل او ورسره 3 ښځینه سیاستوالو او فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوازنۍ ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافي کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولی که په آینده کې دغسې یو مسله راپورته کیږي او پردیپال غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مخته ځي او له هغې وروسته به د ICC سره همدارنګه د ACB سره یا د نورو هغې ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېرمنې د وطن له هغو زلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت له لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه دا چې نه یوازی خپل لارې لملایانو سره جلا کړی، بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یارونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبي افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېتو غړو او د انګلستان د پارلمان مرستیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع وښوده. مګر د کرکټ نړیوالې شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅکله ورنکړي، بلکې چمپیئنز ټرافۍ ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخې اوبه توی کړې، خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش پدې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مهمنه په سپات باندې مودار خام بندیزونه په باسه هغه کور باندې ولګول شي، کدي وایي چې موږ د حق مد په وکړي. نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي، ډیپلوماټیک لیار شته دي چې کولای شي دغه طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
دې مور از مو مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنهایی که فایده نمیکنه، بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم خسته میشه. اونا حق زیر بر از اونا کی داده؟ کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن؟ 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پالیتیکس او سپورت بدا دو مختلفه دي، او دوی به د همیشه سره هغه نه ستګر نه لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا زین امپیانو سره نه موږ خبري وسولې، زین خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه ته. خو ډيري افغانان تاسو ته معلومي کې دلته د هغه له خوانه دوه نفر ډيري د موږ له جملو له مرګور نه پز په صلاح او افغانان دلته راټول شوی د برېټانیا په پارلمان باندې اندغه غاک کې دغه خلکو ته تاسو وخت مو ورکوي دوی ته وګ منی سي.
او تیرونه که څه هم نتیجه یې له مخکې معلومه و، خو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استازو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیره شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق وباله او پر طالبانو د ښوونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقتي فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان یې ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري، او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګول د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپري. هغه ټکی چې زلمی خلیلزاد هم ورته یو ټویټ کې اشاره کړې، خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسا افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بلل او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاري کړي دي.
زما پاند په پاکستان کې د افغانانو نجونو د زده کړو په اړه چې کوم کنفرانس جوړ شوی و، تر ډیره سیاسي او پاکستاني موخې تعقیبولې، په دې معنی چې نه د افغان ښځو رښتینی استازي وربلل شوي وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. منم چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څیرې ترڅنګ جنگ ملاله یوسفزای هم گردون کرده و چی و پیجنده شوی تیره ده. خود هغی افغانی استازوالی نشی کوله چه دخونزی لدروازی شرل شوی وی او یای پا تلویختم ریاست که ده حقوختنی بطور جنسی و فیزیکی زورونی تجربی کری وی. ده افغان جنو ده ممنوعیت و محدودیت اروان که لحد هر ادرس اغاق پورتکی گی بگرتی نده خو یو چه دیر مهم ده اغدا چه پاکستان با افغانستان که ده ملت جورونی ده پلان تر طول لوی نیوازی ده هیواد تر طول ده افغانستان ده ملت جورونی ده پلان دخمن پاتی شوی بلکه ده دوی هر اکرانه ده شک ورده او زی ورده ده شک پسترگ گورو سچه نن پو مباندی روان ده ده هم ده پاکستان هر پلان شوی دراما دی چه ده کلون و کلون رئیسی پو مونگ تپل شوی و ننی مونگ اغا تر طول و ترخه تجربه سرگالو.
هر حق حدث چه ده افغانستان اروان ده پاکستان لادرسوی زور تا ده شک په نظر گورم. ممکن ده کنفرانس هم پر پاکستان ده وقت جبر وی. خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزۍ شتون، د ملالی یوسفزۍ وینا او د ملالی یوسفزۍ په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وخی. دویم نسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولی، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی وه، خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به یې هم غنیمت وبلو.
او تیره اونۍ دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړۍ بیخي راتنګه شوې وه. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولی و، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمیشنرۍ ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې یې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسې مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړئ. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پلی شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بل خوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
تېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهمنامې درلودې چې د هماغو تفاهمنامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ د دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغه هیوادونو کې کله چې د افغانان له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې دا ځل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار 18 کسه ماستری او دکتورا لرونکي پروفیسران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي یو برحاله سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او و کسان خوستوال استادان د نامطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخه ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هېواده بهر دکتورا بی او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو ترڅنګ په فقه قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړي دي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوي استادانو په لاس خوست کې له 2200 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي ترڅو لیسانس ماستري او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته یې د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل ترڅو پر دوی کړی را تنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هره سخته زغمله او دا هره سخته منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوی نسل پر یو ماډرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالبانی مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالبانی مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده. او د دوی دغه مارجن مفکوره باعث د دې شوه چې طالبان پر دوی چالی پرا کش کړی او له دندې لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي. په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفق کول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کم خلک چارواکي عادل وي، هغوی ته خلک راځي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چپه شول او په شکل د اشکالو باندې که یو ډلې هم ملک ونیو، لکه دغه د سوریې یو ښه بېلګه کیدلی شي چې هلته لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه پتیخت نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثره استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپل خوخه چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تدبیر کړي.
اوس هم د ونې لنډ مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ترافیکو لوی ریاست وایي چې د روان 1403 لمریز کال په تیرو نږدې لسو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 4000 ترافیکي پیښو کې شاوخوا 2000 پورې کسان مړه شوي دي. د طالبانو د ترافیکو لوی رئیس حسیب الله مختار د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دوغو ترافیکي پیښو کې شاوخوا 200 پورې نور کسان ټپیان شوي هم دي. او د غزې او تل ابیب خلک وروسته له هغې د جنوري په 15 ماښام له خوشحالۍ سړکونو ته راووتل چې په دوحه کې د حماس وسلوالې ډلې او اسرائیلو مشرانو د قطر او امریکا په منځګړتوب اوربند تړون لاسلیک کړ. له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د لاسلیک شوي دغه تړون له مخې به دواړه لوري یو تر بله تر زرو زیات بندیان تبادله کړي. د امریکا کور ته روان ولسمشر جو بایډن وایي دغه تړون او اوربند باندې له میاشتو راهیسې کار روانو چې په لبنان کې د معادلې د بدلېدو او د ایران د تضعیف له امله یې لاسلیک کېدل ممکن شول. د جو بایډن په وینا دا تړون به دریو مرحلو کې تطبیق شي چې لومړی پړاو به شپږ اونۍ وخت ونیسي او دغه موده کې به د بشپړ اوربند تر څنګ اسرائیلي ځواکونه د غزې له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو نه وځي. دغه راز به حماس ډله هم بندیان خوشې کړي. دویم پړاو کې به جګړه په بشپړ ډول ختمیږي او د دایمي اوربند تر څنګ به اسرائیل له غزې نه کاملا ځواکونه شاته کړي. خو دریم پړاو کې به د جسدونو تبادله او د غزې بیا رغونه باندې کار پیلېږي. کابل کې د طالبانو خارجه وزارت د دغه اوربند له امله منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا نه مننه کړې، خو عامو طالبانو دا د فلسطین فتح بلل او جشنونه نمانځلي دي. او د یوې اونۍ په تیریدو د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې له ځنګله کورونو ته پراخه شوی اور لا هم مړ شوی نه دی، بلکې تر دې دمه یې 40,000 هکټارونه زیاته ساحه، 12,000 کورونه او 40 انسانان لوله پکړي دي. چارواکي وایي اور ځکه له قابو وتلی دی چې سیمه کې له 110 نه تر 160 کیلومترو پورې په ساعت چټک بادونه هم را لګېدلي او شاید د اور له امله د کالیفورنیا 6 میلیونو نه زیات وګړي مالي زیانونه وګالي. په دغه اور لګېدنه کې د افغانانو کورونه هم سوځېدلي، خو تر اوسه یې لا بشپړ راپورونه نه دي نشر شوي. حتی د اور د لګېدنې د علتونو په اړه هم ابتدایي پلټونو پرمختګ نه دی کړی. که څه هم استرالیا او ځینو هیوادونو د اوروژنې برخه کې د مرستې سینه ډبولې، خو امریکا یې له اخیستو ډډه کړې او دا مهاله پورې د امریکا 8,500 دولتي اړوندو مامورانو د اوروژنې عملیاتو کې برخه اخیستې ده. د اور له امله لږ تر لږه د 200 میلیارد ډالرو مالي زیان د وختو اټکل شوی دی، خو د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي شپږو میاشتو کې به دا ښار بیرته ودان کړي. اما نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي دا اور ورته د اټومي برید نه کم نه ښکاري او معلومات له هغې ډېر اندېښمنوونکي دي چې رسنیو ته ورکول شوي دي. اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پای روان دی چې هاربین ښار کې ورته 6,000 متره مربع، بای ان ښار کې ورته 10,000 متره مربع او په هایهی ښار کې ورته 25,000 متره مربع په واورو پوښلې سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمه خراغلي او ګڼې د اقامت مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا شي کس هم شته دی چې دغه کتاب کې تیر 2040 کال کې هر اونۍ خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2040 کال په 250 کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2020 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سر یې په 1.5 ثانیو کې خرایلی و. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 1.5 ثانیو کې له استرا موادو سره 1 لیټر د لیمو جوس په 1.5 ثانیو کې وڅښه. د نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي. مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتي، لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له اور لګېدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې د روپې ژرم چې د اوروژنې په عملیاتو کې زیاتې وکارول شوې. دا الوتکې چې CL-415 هم نومېږي خاص د اوروژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپرې ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدي الوتکې د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبیزې زیرمې، سیند، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپو خپله اومه ورځ له سید شینواري سره مه